Radio.
Radio Azadi. درنو اوریدون که سلام علیکم لدی شیبه دازادی رادیو خبرونی پیل شوی نن یک شنبه ده دیار لسوه اتنی ویل مریز کال ده جوزا دو لسمه او ده دوزاران نو لسم میلادی کال ده جون دو همه ده آزادی رادیو دی خبرونی تموز اسمت ساروان هر کلی کم په دی خبرونی که چه ده میر احمد صاحبی به تخنیکی همکاره ورندی که جه ده طالبانو سر ده بل پڑاو خبرو لپارا سیمی تا ده زلمی خلیلزاد ده سفر و نور موضوعاتو تفصیل اوری لمره ده دی سات خبرونه. په غزنی کې تیر شپه ناوخته انتحاري حمله پولیسو ته مرجوب لاړولې. د ایران ولسمشر له امریکا سره د خبرو لپاره تیاری ته اشاره کړې او د روسیې د چاودیدونکو موادو په یوه فابریکه کې چاودنې لسګونه کسان ټپیان کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سیمې او اروپایي هیوادونو ته خپل نوی سفر پیل کړی دی. زلمی خلیلزاد پرون شنبه پر ټویټر لیکلی چې په تیرې یوې اونۍ کې ډېر پرمختګونه درلودل. د ښاغلي خلیلزاد په خبره په اوسني سفر کې باید افغانستان د سولې پروسې د ګړندیتوب غوښتنه وکړي. د دې موضوع تفصیل لږ وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. په غزنی کې تیره شپه ناوخته په یوه انتحاري برید کې لږ تر لږه دوه پولیس وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي دي. د غزنی د والي وایند محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل
یو هاوې موټر چې له چاودېدونکو موادو څخه ټکړه شوی و د غزنی ولایت د پولیسو د ریزرف عملیاتي قطعې په لومړي کرول کې ورته چاودنه ورکړل شوه چې د چاودنې له کبله په کرول کې دوه تنه پیرهداران سرتیري په شهادت رسېدلي دي او د انفجار شدت هم د قطعې اړوند شیشې او ځینې لرګینې خونې زیانمنې کړي دي چې له کبله یې دیارلس تنه د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ ټپیان شوي.
خو د غزنی دولت شورا رئیس نصیر احمد فقیری وایي چې په دې پیښه کې لږ تر لږه شپږ پولیس وژل شوي دي. له بلې خوا وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې په دې برید کې څلویښتو سرتیرو ته یې مرشوبله اړولې ده. د افغانستان ولسمشر د ځانګړي فرمان پر اساس د ننګرهار له محبس څخه یو سلو شل تنه له بنده خوشي کړل. د ننګرهار د والي وایند تاولا خوګیانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر دا فرمان د مجاهدینو د بریا د وویشتمې کالیزې په مناسبت ورکړی چې له مخې د هغو بندیانو چې په کوچنیو جرمونو محکوم ول د بند موده راکمه شوه.
اتیا بندیان آزاد شول، همداراز تلویخ نور و هغه و چې هغوی د بند په موده کې کمواله راغی او چې کله کمواله راغی د هغو د بند موده هم پوره شوه. یعنی یو سلو شل تنه بندیان نن د ننګرهار محبس څخه خوشې شول او د شپېتو نورو د بند موده کې کمواله راغی.
د ننګرهار د چارواکو د شمیرو له مخې دا مهال د دغه ولایت په محبس کې د ښځو په ګډون 2300 کسان د بیلابیلو جرمونو په تور بندیان دي. د افغانستان د ملي لوبډلې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې لومړنۍ مسابقه پر آسترالیا وبایلله. افغانستان په لومړي سر کې بیټنګ پیل کړ او 202 منډې هدف وټاکه. د استرالیا لوبډله وتوانېده چې په 15 اوور کې د دریو لوبغاړو په سوځېدو هدف ته ځان ورسوي. دا د 2019 میلادي کال د نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان لومړۍ مسابقه وه. ټاکل شوې چې د افغانستان لوبډله د سې شنبې په ورځ چې د جون 4مه کېږي له سریلانکا سره سیالي وکړي. د سریلانکا لوبډلې پرون شنبه خپله لومړۍ مسابقه په ډېر توپیر یعنی په 10 ویکټونو پر نیوزیلند وبایلله. د خبرونو لاسوج رادیو اوري. د ایران یو خبری آژانس راپور ورکړی چې د دې هیواد ولسمشر له امریکا سره خبرو ته اشاره کړې ده. د فارس نیمه رسمي خبری آژانس د راپور له مخې حسن روحانی پرون شنبه دې ته اشاره کړې چې که متحده ایالات درناوی ورته وشي شاید تهران هم وغواړي چې خبري وکړي. د ولسمشر روحانی په خبره ایران به د خبرو لپاره تر فشار لاندې نه وي. د ایران ولسمشر دا څرګندونې داسې مهال کړې چې د واشنگټن او تهران ترمنځ کړکېچ ډېر جدي حالت ته رسېدلی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره اونۍ وویل چې په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي. د ایران ولسمشر د دې خبرو په غبرګون کې پرون وویل د ده د هیواد دښمن چې په روسش کال یې غوښتل اسلامي جمهوري نظام ړنګ کړي نن وایي چې له نظام سره یې کار نشته. په روسیه کې د چاودیدونکو موادو په یوې فابریکې کې د څو چاودنو په نتیجه کې لسګونه کسان ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې دغو چاودنو پرون شنبه ژیرژینسک ښار ته چې د مسکو د ختیځ په 100 کیلومترۍ کې موقعیت لري ټکان ورکړ. په تیرو 2 میاشتو کې دا دوهم ځل دی چې په همدې ښار کې د چاودیدونکو موادو په فابریکه کې چاودنې کیږي. د روغتیایي کارکوونکو په وینا 9 اویا کسان روغتونونو ته وړل شوي دي چې د 1500 ټپونه جدي دي. 2 تنه په دې پیشه کې بې درکه دي. پر دې فابریکې سربیره په پیشه کې استوګنو ودانیو ته ډېر زیان اوښتی او ډیری خلک د شیشو د ماتیدو له کبله ژوبل شوي دي. د دې پیښې په اړه پلټنې پیل شوي دي. او د هنګري یوې محکمې د یوې اوکراینۍ بیړۍ د کپتان د نیولو او بندې کېدو حکم کړی دی. د دغه کس کښتۍ 4 ورځې وړاندې په دانیو سین کې له یوې تفریحي بیړۍ سره ولګېده چې په نتیجه کې د جنوبي کوریا 8 تنه سیلانیان مړه شول. د بوداپست محکمې پرون شنبه امر وکړ چې کپتان یوری سی دی په یوه میاشت لپاره په بند کې وي. دغه 4 شپېته کلن کپتان چې د می پر د شمه نیول شوی وو خپله تیروتنه ردوي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دې بیړیو د ټکر علت څه وو. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په FM 100.5 صفه اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د بل پړاو خبرو لپاره شپږو هیوادونو ته سفر پیل کړی. د افغانستان د سولې شورا وایي
دغه اختر په ورځو کې د زموږ د خلکو مینه پرېدل نه وي. دا به د یو څو ورځې اقلا د اطمینان ورځې خلک تېري.
خو د طالبانو مشر پرون په یو پیغام کې اور بند رد کړ. له همدې کبله د غزنی او نورو ښارونو اوسیدونکي له حکومت غواړي
حکومت باید د اختر په شپو ورځو کې په ښار کې باید امنیت تامین کړي.
اختر خو د خوشحالۍ ورځ دی. دولت دا په کار ده چې امنیت تامین کړي.
په کندهار کې یو رضاکار بنسټ کتابونه ټولوي.
کتابونه ټوله طبقه بندي کو او لري پرتو ولسوالۍ کې به سروې وکړو و به ګورو چې کوم کاتب د کتابو د نشتون سره لاس او ګریوان دي.
په نړیوالو چارو کې په سعودي کې د اسلامي همکارۍ سازمان د غونډې حال درکو. د افغانستان مسایلو ته په څو نړیوالو ورځپاڼو کې کتنه هم کوو. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سولې د 8 پړاو د پیلولو لپاره د سیمې او اروپا هیوادونو ته سفر پیل کړی دی. ښاغلی زلمی خلیلزاد ویلی دی چې غواړي چې د سولې پروسه چټکه کړي. خلیلزاد په دې سفر کې افغانستان، پاکستان، بلجیم، جرمنی، قطر او متحده عربی اماراتو ته سفر وکړي. شغله خلیلزاد په دې سفر کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لاستازو سره هم خبري وکړي. د دې موضوع نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په څو هیوادونو تخپل بل سفر پیل کړ. زلمی خلیلزاد د جون د میاشتې په لومړۍ نیټه د شنبه په ماښام پر ټویټر ولیکل چې په تیرې و میاشت کې ډېر پرمختګونه درلودل. د شغلی خلیلزاد په خبره په دې سفر کې به د افغانستان د سولې پروسې د ګړندې کېدو غوښتنه کوي. د امریکا ځانګړي استازي پر ټویټر په دوهم پیغام کې لیکلي چې په مشخص ډول پر 2 موضوعاتو تمرکز کوي. لومړی د سولې لپاره د سیمې او نړۍ متغمیدل او دوهم د 2 لورو ترمنځ د سولې چوکاټ د اورستي کې دوه لپاره حسي دي. زلمی خلیلزاد ویلي چې په دې برخو کې پرمختګونه سوي او د خوشبیندې. شغلی خلیلزاد هم درس لیکلی چې هر بریا د ټولو اړخونو له لوري انعطاف ته اړتیا لري. د شنبې ورځې په اترت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وی خبر پاڼه کې ویل سوي چې زلمی خلیلزاد د دې 2 اونیز سفر په اترت کې د افغانستان په ګډون شپږو هیوادونو ته ځي. په خبر پانه کې راغلي شغل خلیزاد په افغانستان له حکومتي چارواکو او نورو کسانو سره د سولې پر هڅو سلام مشورې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی به پاکستان، بلجیم، جرمني، قطر او عربي متحده اماراتو ته هم لاړ سي، څو هلته د افغانستان د سولې لپاره د نړیوال ملاتړ د جلبولو هڅې وکړي. د زلمی خلیزاد د سفر د دوو اونیو لپاره دی چې د مې میاشتې له یو دېرشمې پیل او د جون تر شپاړسمې به دوام وکړي. هغه به په دې سفر کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره هم وګوري. تر دې وړاندې د طالبانو ډلې یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو چې زلمی خلیلزاد به تر کوچني اختر وروسته د طالبانو له استازو سره په دوحه کې وګوري. د شغل خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د خبرو په تیرو شپږو پړاوونو کې تر اوسه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهال ویش پر ټاکلو او د طالبانو پر دې تضمین چې د افغانستان له خاورې به د امریکا پر ضد تروریستي برید نه کېږي تمرکز سوی دی. له دې سره سره زلمی خلیلزاد تر دې وړاندې پر اوربند او له افغان حکومت سره د طالبانو پر لیدو ټینګار کړی. تیر کال په کوچني اختر کې له درې ورځني اوربند سره داسې هیله راپورت شوی چې اوس اول طالبان به سږ کال هم د اختر په ورځو کې اوربند وکړي، خو هغوی په اختریز پیغام کې د افغانستان د حکومت او خلکو د اوربند وړاندیز ته نه وویل او د جګړې پر دوام یې ټینګار وکړ. علي امیری په کابل کې د سیاسي چارو کار پوه دی. نوموړی له طالبانو سره د خبرو راتلونکي ته د شک په سترګه ګوري.
طالبان نسبتاً به یک موقفی
د وی طالبان څله امریکایانو سره په مذاکرې کې او څله نورو ډلو سره چې هغوی غواړي بین الافغاني تفاهم ته ورسیږي یو نسبتا سخت دریځ ته ورګرځېدلی دی. په نتیجه کې د افغانستان د خلکو لپاره د طالبانو پیغام ناڅرګند دی. لا تر اوسه معلومه نه ده چې هغوی د سولې اراده لري کنه. وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومتي چارواکو سره هر ډول لیدنه رد کړې ده. وایي تر هغه چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې حضور ولري جګړه به دوام وکړي. زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو د شپږمې دورې په پای کې پیغام ورکړی و چې بین الافغاني مذاکرات اوربند د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د تروریستي بریدونو د نه کولو ډاډ او له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتل د خبرو د اصلي عناصر په توګه پاتې دي. سره له دې چې طالبان له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي، د امریکا متحده ایالات وایي که چیرې په پورته څلورو مواردو کې په بشپړ ډول توافق ونیسي په یوازې توګه پر هیڅ یوه موافقه نه کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د طالبانو مشر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې جنگ ته به دوام ورکړي. ملا هیبت الله خونزاده طالبی هم له اوربند سره هم مخالفت کړی دی، خو د افغانستان د سولې عالي شورا له طالبانو غواړي چې لږ تر لږه د کوچني اختر په درې ورځو کې اوربند وکړي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اوري.
د طالبانو د ډلې مشر ملا هیبت الله خونزاده د کمکی اختر په مناسبت په خپل پیام کې ویلي چې دغه ډله به خپلو اهدافو ته تر رسیدو پورې جګړې ته دوام ورکړي. د تلویحن ویلي چې احتمال نه لیدل کېږي چې دوی دومره ژر اوربند وکړي. له دې سره سره د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو طالبانو غواړي چې که تلپاتې اوربند نه مني نو لږ تر لږه دې د کمکی اختر په درې ورځو کې اوربند وکړي. د سولې د عالي شورا مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل که طالبان اوربند وکړي حکومت چمتو دی چې اوربند وکړي.
دا د بختورې ورځې دي او غوښتنه دایي چې اقلا دغه اختر په ورځو کې که زموږ د خلکو په مجموع کې وینه تویدل بچ نه وي دا به د یو څو ورځې اقلا د اطمینان ورځې خلک تېرې کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې په ټول افغانستان کې د روژې د میاشتې په خاطر د اوربند وړاندیز کړی و، خو وسلوالو طالبانو دغه وړاندیز ونه مانه. تیر کال د کمکی اختر په ورځو کې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت د اوربند وړاندیز منلی و او دواړو لورو درې ورځنی اوربند وکړ چې د افغانستان د خلکو له تاوده هرکلی سره مخ شو. د طالبانو په دغه پیام کې راغلی چې د امریکا لپاره د سولې د مذاکراتو ور خلاص دی. دغه پیام په داسې حال کې خپریږي چې په قطر کې د امریکا د استازي او طالبانو ترمنځ د خبرو شپږم دور پای ته ورسید. د طالبانو دغه پیام د مسکو د دوهمې ناستې له پای ته رسیدو وروسته خپریږي. د مسکو په دوهمه ناسته کې د طالبانو د ډلې د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په ګډون د دوی سوار لسو غړو او د افغانستان یو شمیر سیاستوالو ګډون کړی و. د دغه ناستې په اړه د طالبانو د مشر په پیام کې اشاره شوې وه چې له امریکایانو سره د مذاکراتو تر څنګ د بین الافغاني تفاهم په برخه کې هم پرمختګ شوی دی. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه خپل رسمي دریز نه دی اعلان کړی. په ورته وخت کې د سولې د ولسي حرکت غړي هم د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې د اختر په ورځو کې اوربند وکړي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست وایي
دغه یوه ورځ اوربند وسي، دوې ورځې وسي، درې ورځې وسي او یا یو ساعت وسي، ډېر کسان ژغورل کېدای سي. ښه دا دی چې د جګړې دواړه لورې اوربند اعلان کړي څو دغه وژنې چې دلته په افغانستان کې روانې دي پای ته ورسول سي.
د دغه حرکت غړي د سولې او اوربند په هدف اوس مهال د لښکرګانه د مساقله تر ولسوالۍ پورې پلی مزل کوي. په خاطر دې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دینی عالمانو او عامو خلکو د غونډو په جوړولو سره له دواړو لورو غوښتي چې اوربند وکړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس به فرشته جلال زی درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایی خبرونه ستارز اند سترایپس افغانستان ته د یو شمیر نوی امریکایی ځواکونو د تک پړه مقاله خبره کړې ده. د خبرونه په حواله د امریکای و پوزي رلګي به په منی کې افغانستان او بلې عراق ته واستول شي. دا رلګي په نوبتي ډول د امریکا د پوزیانو د خدمتي دورو لپاره افغانستان او عراق ته استول کیږي. په افغانستان کې به د امریکا د نوبتي عسکر د ناټو په مشرۍ د غوث ناتړ ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي. خو د نړۍ اکثر معتبرو ورځپاڼو او انټرنیټي خپرونو خپلې مقالې د شنبې په ورځ د افغانستان او استرالیا د کرکټ د مسابقې لپاره ځانګړې کړې وې. یو شمېر ورځپاڼو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پر تاریخچه بحث کړی و او ځینې نورو پر هغه سخت سفر چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له سپیرو خاورو پیل کړ او د کرکټ د نړیوال جام لپاره انګلستان ته ورسید. د کرکټر خبرونه د افغانستان هغه هیواد چې اتلان نه لري تر سرلیک لاندې په مقاله کې د کابل له څو برخو د ځوانانو د کرکټ د لوبې عکسونه خبره کړې دي. په مقاله کې لیکل شوی دا د هغه هیواد پلازمینه کابل دی چې جګړې ځپلې دی. نوم یې له تروریزم، جنگ، سیاسي بحرانونو، اسامه بن لادن او تشدد سره مترادف دی. په داسې ښار کې چې ارزوګانې مړاوي شوي دي، پر وچو دیوالونو او هغو کانکریټي موانعو چې د تروریستانو د مخنیوي لپاره جوړ شوي د راشد خان، محمد نبی او حضرت الله ځاځي عکسونه لګیدلی دي. د مقالې د لیکوال په وینا په داسې هیواد کې چې ثبات او یقین له منځه تللی، یوازې دا عکسونه د یوې نه ماتېدونکې مبارزې او د امید په لور د حرکت نښه ده. په مقاله کې غربي لوستونکو ته لیکل شوی تاسې فکر وکړئ په داسې هیواد کې چې د څلورو لسیزو جګړې خلک داغلي دي، داسې خلک چې هیڅکله یې خوشحالي نه ده محسوسه کړې، اوس د کرکټ لوبډله لمانځي. د کرکټر په مقاله کې د یوې انګلیسي ښځې سارا فین د کار یادونه شوې ده چې تقریبا درې لسیزې په افغانستان کې کار کړی دی. هغه یو وخت د جګړې د زخمیانو د درملنې لپاره کار کاوه، اوس په افغانستان کې د افغان کنکشن په نوم د یوې ادارې مشتي کوي چې هم د افغانستان کوچنیانو ته تعلیم ورکوي او هم هغوی ته کرکټ ورزده کوي. سارافین کرکټر ته ویلي چې تعلیم او کرکټ د کوچنیانو ته د ښه ژوند دروازې پرانیستلی سي. د کرکټر په لیکنه سارافین په هغو اتلانو کې د چینی څوک ډیر نوم اخلي او نه یې ډیره پیژني، خو هغې تر اوسه په افغانستان کې د کرکټ تر سلو زیات میدانونه جوړ کړي دي. تر یو لک زیات کوچنیان یې له دې لوبې سره شناخته کړي دي او تعلیم یې ورکړی، او تر څلوېښت زیات افغان ځوانان یې داسې روزلي چې د کرکټ نړیوالې شورا د کرکټ د کوچ یا لارښود موقف ورکړی دی. سارا فین کرکټر ته ویلي په افغانستان کې د خلکو یوه ځانګړې خبره دا ده چې دلته چاته ډیر کم څه ورکړي هغه په ډیر زیات بدلوي او وده ورکوي. سارا فین ویلي چې کرکټ افغانانو ته په خپل هیواد د ویاړ احساس ورکړی دی. د سارا فین په وینا افغانان اوس احساسوي چې هغوی هم له نړۍ سره مقابله کولی شي، تل ورسته پاتې نه دي.
د غزنی اوسیدونکو په اختر او لاختر څخه مخکې د غنی ګونې په ورځو کې له دولت په شار کې د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. له غزنی د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
د غزنی شار اوسیدونکو وایي دولت په اختر او تراختر وړاندې په شار کې د خلکو امنیت په نظر کې ونیسي. دوی وایي تیره ورځ هم ماین چاودنې د شار په زړه کې د خلکو په منځ کې نه تنه ټپیان کړل، خو نور دې د دغه ډول پیښو مخنیوی وسي. دوو تنو یې ازادي راډیو ته وویل که اوربند وسي خوشه تر شه، کنه نو دولت او امنیتي ځواکونه دې د امنیت په ټینګښت کې ګړندي ګامونه پورته کړي.
ظاهر د غزنی ولایت یو تن اوسیدونکی حکومت باید د اختر په شپو ورځو کې په ښار کې باید امنیت تامین کړي ترڅو وکولای شو چې موږ ګران هیوادوال له کومې غمیزې سره مخ نسي او یا یې د خوشحالۍ په کوم غم وانه وړي.
شفیع هم د غزنی تن اوسیدونکی، اختر خو د خوشحالۍ ورځ دی، نو ورځې دی، نو په دې کې خلک غواړي چې خوشحالۍ وکړي. دولت ته دا پکار ده چې دغه خوشحالۍ امنیت تامین کړي، ځکه چې خلک غواړي چې په ډاډ زړه خپل د دوستانو کورونو ته ولاړ شي. د ځینو کسانو د دوستانو کورونه یې په لرې ځایونو کې دي، نو هغوی په ډاډ زړه شاید ولاړ نه شي، او که امنیت تامین سي نو دوی هم په ډاډ زړه تلای شي.
بل لور ته بیا دولتي چارواکي د خلکو دغه اندېښنې بې ځایه بولي او وایي دوی به په ټول توان د ولسي خلکو امنیت تامین کړي. دا ولایت ویان محمد عارف نری په دی اړه ازادي راډیو ته وویل وسلوالو هغه توان په غزنی کې للاس ور کړی دی چې پر ولسی خلکو او امنیتي ځواکونو بریدونه تر سره کړي.
تاسو ګورئ چې په تیره یو میاشت کې وسلوالو مخالفینو څلور ماینونه د ښار په مختلفو ساحو کې ځای په ځای کړ، څو په چاودلو سره یو وحشت په لاره واچوي. ولې نیکه مرغه چې په دریو مواردو کې دوی بریالي نه شول، او په څلورم مورد کې هم چې کومه چاودنه د ترافیکو په موټر باندې وشوه، له نیکه مرغه چې هغه کومه موخه چې دوی درلوده هغې ته ونه رسېدل، او ډېر سطحي شکل باندې زموږ نه هېوادوال ټپیان شول. نو په دومره زموږ پوره ډاډ دی ولسونو ته چې د اختر په ورځو کې به هم دوی هېڅ راز تروریستي عمل ترسره نه کړی شي.
دا غزنی اوسیدونکي په اختر کې د وسلوالو طالبانو څخه هم د خلکو په منځ کې پر امنیتي ځواکونو له بریدونو کولو، او لسی خلکو په منځ کې له چاودیدونکو توکو څخه د ځای پر ځای کولو او بیا چاودولو څخه له ډډې غوښتنه کوي.
په داسې حال کې چې یو شمیر خلک د امنیت غوښتنه کوي، یو شمیر نور په همدې نامنۍ کې هڅه کوي چې کتابونه ټول کړي او هغو سیمو ته یې ورسوي چې ښوونځي یې کتابونه نه لري. په کندهار کې د یوه رضاکار بنسټ غړو همدا هڅه پیل کړې ده. له کندهاره د صادق رښتینی راپور واوري.
کتاب ورکړه، رسالت ادا کړه، تر عنوان لاندې د کتاب ټولونې رضاکار کمپاین دوه میاشتې مخکې په کندهار کې پیل شو. د یاد رضاکار بنسټ مشر منور احمد واحدی وای تر اوسه له 1000 څخه زیات کتابونه له زده کوونکو، محصلانو، د مدني ټولنو لغړو او چارواکو څخه راټول کړي چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به په ښوونځیو کې پر زده کوونکو او د ازادي مطالعې په موخه به پر کتابتونونو ووبیشي. واحدی وای د کتاب ټولونې له دغه حرکت څخه موخه د مطالعې دودول دي.
د تعلیمي کال د شروع سره به موږ کتابونه ټوله طبقه بندي کوو، او لیرې پرتو ولسوالۍ کې به سروې وکړو و به ګورو چې کوم مکاتب د کتابو د نشتون سره لاس او ګریوان دي. هغه به د معرف په همکاري د کتابونه به طبقه بندي کوو، بیا به د ولایت په ولایت کې یا په معرف کې یو مراسم ورته ونیسو. په رسمي توګه به دا کتابونه معرف ته په واک کې ورکړو، تر څو هغه لیرې پرتو سیمو ته هغه ماشومان چې د زده کړې څخه بې برخې دي او د کتاب د نشتون سره لاس او ګریوان دي، تر څو دغه تشه مو ډکه کړې وي او دوی ته مو د زده کړې زمینه برابره کړې.
کنداري ځوانان وایي د تیر خلاف اوس په دغه ولایت کې له مطالعې سره د ځوانانو لیوالتیا زیاته سوي، او همدا لامل دی چې هغوی خپل مطالعه کړي کتابونه د نورو ځوانانو په واک کې ورکوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د اسلامي همکاریو سازمان سرمشریزي ایران ته یو جدي پیغام درلود چې دا ډول کړنې د نړۍ لپاره د منلو نه دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د سعودي د عمده متحد امریکا او ایران ترمنځ لانجې ډېرې شوې دي. تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په مکه ښار کې د جون د لومړۍ نیټې غونډه پر ایران متمرکزه وه. د سرمشریزي ګډونوالو تر ډیره د عربي متحده اماراتو په سواحلو کې د تیلو پر ټانکرونو وروستۍ حمله او د سعودي پر نفتي تاسیساتو پر ډرون برید خبرې وکړې. ایران په دغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن سوی، خو تهران دا تورونه ردوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبایر د شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې د مکې غونډې هغو کسانو ته پیغام درلود چې غواړي نړۍ له ګواښ سره مخامخ کړي. جبایر زیاته کړه هغوی چې نیت یې درلود خلیج، عربی او نور اسلامي هیوادونه په خپلو کړنو سبوتاش کړي، واضح پیغام واخیست چې کړنې یې د نړۍ لپاره د منلو نه دي. دوی فکر کوم نړۍ دې پایلې ته رسیدلې او د نړیوالو قوانینو سره سم پر ایران د فشارونو په اهمیت پوه سوي دي، څو هغه هیواد تر یوه انقلاب د یوه هیواد په څیر چلند وکړي. باید د انقلاب د صدرولو اصول چې په اساسي قانون کې یې ځای لري یوې خواته پرېږدي، د نورو هیوادونو ملي حاکمیت په رسمیت وپېژني او د نړیوالو قوانینو مطابق ژوند وکړي. د سعودي عربستان د شنبې د ورځې څرګندونې داسې مهال کېږي چې په همدې ورځ د ایران ولسمشر حسن روحاني له امریکا سره د خبرو احتمال ته اشاره کړې. د فارس نیمه رسمي خبري اژانس راپور له مخې ولسمشر روحاني د جون پر لومړۍ نیټه دې ته اشاره کړې چې که د امریکا متحده ایالات درناوی وشي د ایران همشای د خبرو غوښتونکی وي. د روحاني په خبره ایران به د خبرو لپاره تر فشار لاندې نه وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ وویل چې په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي او که تهران د خبرو غوښتنه وکړي د امریکا متحده ایالات هم خبرې کول غواړي. سعودي عربستان چې د امریکا یو عمده متحد دی د ایران یو سیمه ییز رقیب بلل کېږي. دواړو هیوادونو وروسته له هغې خپلې اړیکې پرې کړې چې 15 کاله د مخه په تهران او مشهد کې د سعودي ډیپلوماتیکې ودانۍ تر برید لاندې راغلې او په نتیجه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجې لا ډېرې شوې.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سیمې او اروپایي هیوادونو سفر پیل کړی دی. دی غواړي چې اووم پړاو خبري له طالبانو سره وکړي. په غزنی کې تیره شپه ناوخته په یوه انتحاري برید کې لږ تر لږه دوه پولیس وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د افغانستان ولسمشر د ځانګړي فرمان پر اساس د ننګرهار له محبس څخه 160 تنه له بنده خوشي شول. د افغانستان د ملي لوبډلې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې لومړنۍ مسابقه پر آسترالیا وبایلله. د ایران یو خبری آژانس راپور ورکړی چې د دې هیواد ولسمشر له امریکا سره خبرو ته اشاره کړې ده او په روسیې کې د چاودیدونکو موادو په یوه فابریکې کې د څو چاودنو په نتیجه کې لسګونه کسان ټپیان شوي دي. زموږ شغله آزادي راډیو اوري.
دا ژوند رنگونه
درنو دوستانو د ژوند رنگونو په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې څنګه خپل ماشومان وپوهوو تر څو د جنسي اړیکو ښکار نشي. په دې اړه مو لاروپو استاد ضیاءالحق شام سره مرکه کړې چې اورېدو ته تاسې راغلم. ښاغلی استاد، چې په کوم سن او په کوم الفاظو ماشومانو ته همه پوهاوی ورکړ شي تر څو دوی خدای مکړه د جنسي اړیکو ښکار نشي؟
ماشومان ته د جنسي مسایلو په هکله باندې خبرې کول په هر ټولنه کې دا کولی سي فرق هم وکړي. عموما هغه خاص سن چې مخکې ورته په روانشناسۍ کې د ماشومانو پام کې نیول کېده هغه ډیر دقیق نه دی، ولی د لس کلنۍ تر 14 کلنۍ پورې یعنی تقریبا د ډیرو توافق په دې دی چې ماشومان ته باید د جنسي مسایلو په هکله باندې لارښوونه او مسایل وښودل شي.
استاد، دغه معلومات یا دغه عامه پوهاوی ماشومانو ته په مستقیم ډول ورکړ شي یا په غیر مستقیم ډول؟
اصل داسې باید ووایو چې ماشومان ته باید وړوکي سن په غیر مستقیم ډول سره دا شیان وښودل شي. انګلیسي روانپوهان په دې فکر کې دي چې باید مستقیم
استاد که ماشومان ته د ایجنسی اړیکو په رابطه مثلا دوی ونه پوهول شي په دې برخه کې دا به ټولنه ته کوم مشکلات جوړ کړي؟
هغه ټولنه کې چې عقلي وده ډېر نه وي، سوي ایجنسی مسایلو په هکله باندې عامه پوهاوی منځ ته نه راغلی، یو ضرر بیا دی چې سوء استفاده کیږي. هغه ټولنه کې معمولا په لوړ سن کې هم د کوچنیانو نه هم د نجونو نه هم د هلکانو سوء استفاده ایجنسی کېدلی شي.
استاد، ځینې خلک به داسې هم وایي چې که موږ ماشومان ته په دې برخه کې معلومات ورکړو دا به دوی سپین سترګي کړي او دوی به ایجنسی اړیکو ته وهڅوي. نو هیا په دې برخه کې معلومات ورکول ماشومانو ته د دې سپینسترګي سبب ګرځي کنه؟
هم او هم نه. دلته دا چې موږ د خپل د ماشوم د رواني خصوصیت او د اجتماعي اړیکو درجه معلومه کو، بیا د ویل کوم ماشوم باید چې شي څه وخت کې څومره زده. بعض ماشومان ستدي د رواني اړخ ډیر زیات فعال دي، هغه په طبيعي ډول سره په کوچنیوالي کې دا شي زده کوي. که ډیر ورته وخدل شي کېدل شي افراط کوي په خپل او اخلاقي ستونزې وروزي کوي. زده دي خبره سره ډیر په دغه باندې موافق نه يم چې سپینسترګي کیږي، ولې د ماشومان ته په کتو سره باید سره تشخیص کړي موږ کومې کچې پورې څور زده کو تر څو د جنسي مسایلو په رابطه باندې ابتدایي او خپل سن سره برابر آگاهي ولري.
استاد رازوس حلارو ته چوس باید کورنۍ څو کړی او هغه کسان چې مسول دي په دې برخه کې د ماشومان تر سامه ذهنیت ورکړ شي چې بل اخر څوک دې څو ګټه پورته نه کی او که څوک سي څو ګټه پورته کوي کورنۍ خبره کی.
دوی خيار مور او پلار لپاره دا مسأله واضح ده او دوی باید یو خاصه برنامه ولري، هم د طبيعت په رابطه خپل ماشومان ته معلومات ورکړي، هم دوی د خپل ځان د حفاظت لپاره بیا فکر وشي کولای، هم د ځان د حفاظت لپاره د دې ذهن باید آماده سي وي، هم د نورو لپاره د تیری او د مخنیوي توانمندي ولري.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د اتسواتل شمیرې له لارې مراسته ولید. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي وایي څوک چې په پروژه کې پر ملکیانو باندې بریدونه کوي، څوک چې په روژه کې پر ملکیانو باندې بریدونه کوي لوی جنایت ترسره کوي. حکمت الله حماس له نادالي ولسوالۍ لیکي اخونزاده صاحب د پاکستان په امنیت کې ځکه داسې خبرې کوي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي خدای دې وکړي چې طالبان او حکومت د کوچني اختر په دریو ورځو کې سرتاسري اوربند وکړي. حقیار له کندهار له میوند څخه لیکي د حکومت او طالبان څخه غواړو چې اقلا د اختر درې ورځې اوربند وکړي، ځکه چې که یو ساعت اوربند هم وي د یو دایمي سولې پیلامه کېدای شي. اسمت الله افغان له هلمند لیکي وایي دا چې طالبانو د اوربند وړاندیز رد کړی، هیله مند یم چې د اختر په ورځو کې جنګ بند شي. له تاسو ټولو منندوی یو چې د افغان بیسیم د اتسواتل شمیرې له لارې مو پیغامونه راستولی دي. اوس بلنه درکوم چې بله خبري مجله